السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د مازیګر شپږ بجې شوې ل شپږو تر وو بجو د خبري غړې کې ز منو شاستا سو قربایم نیکه هلی او پیرزونه مې قبول کړي په دې خبرونه کې درته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال ریپورتونه وړاندې کوو خو په سر کې د دې سات خبرونو ته پام وکړئ د خبرونو سرټکی د په جنوبی وزیرستان کې د خپل ستونزو د هواري لپاره د خلکو احتجاجي پرلات دوام لري د افغانستان او ایران ترمنځ پوله باندې خطو کې لک تر لګ لسو او تنو تمر جوب لا وخته او په ترکیه کې نن د ولسمشرزو انتخاباتو دویم پړاو تر سره کیږي د خبرونو تفصیل د جنوبی وزیرستان په اعظم ورسک کې د قومي اتحاد ترنامې لاندې د خلکو احتجاجي پرلات نن په دریم ورځ هم دوام لري په پرلات کې ناز د پښتون ژغورنې غورځنګ ځای مشر کامران وزیر نن مشال لري ویل چې په سیمه کې خلک د ډېرو ستونزو سره مخامخ دي او تر هغې به دا ناسته جاري وي چې د دوی غوښتنې پوره شوې نه وي پرلتوالو له امنیتي ځواکونو څخه د ترهګرۍ ختمولو لپاره بې توپیره کاروي او په زالی سپیره راغې کې د پوځیانو کمولو غوښتنه هم وکړه بلخوا په جنوبي وزیرستان کې په دې وروستیو کې د ناامنیو تر پیښو وروسته په ځینو سیمو کې انټرنیټ پرې او هدفي کاروایانې شروع شوې دي ځایي انتظامیه مشال لري او تویلي کوشش کوي چې د وسلوالو مخه ونیسي او انټرنیټ بحال کړي د شمالي وزیرستان چارواکي داوا کوي چې نن یې دوه مشکوک ځانمرګي بریدګر نیولي په میرامشاه کې یو امنیتي افسر د نوم نه خودلو په شرط مشال لري ویل چې دا کسان یې د خفیا معلوماتو په اساس په رزمک بازار کې نیولي چې چارواکي یې د حافظ ګلبادر په نوم د وسلواله ډلې غړي بولي دغه چارواکي دا داوا هم وکړه چې دواړه کسان غریبان دي او د ادعا تر مخه د پیسو لپاره برید ته تیار شوي وو د حافظ ګلبادر وسلواله ډلې په دې اړه څه نه دی ویلي او نه هم آزادو سرچینو د دې دعوی تصدیق کړی دی مخکې د مای په لومړی نیټه هم په میرالی کې امنیتي ځواکونو د ناقانونه ګرځول شوی تاریخي طالبان پاکستان ډلې د مهم کمانډر په ګډون د وو وسلوالو د نیولو ادعا کړې وه دا په داسې حال کې ده چې امنیتي ځواکونو د شمالي وزیرستان په ګډون د خیبر پښتونخوا په ځینو نورو سیمو کې هم هدفي عملیات پیل کړي دي د خیبر پښتونخوا خیبر ضلع چارواکي وایي د نامنۍ د مخنیوي لپاره یې په بیلابیلو حساسو ځایونو کې سرتیري ځای پر ځای کړي دي د دې ضلع د پولیسو ویان ظهیر افریدي پرون مشال لري ویل چې په لرې پرتو سیمو کې د وسلوالو د منظمېدو مخنیوي لپاره ګڼ امنیتي تدابیر نیول شوي دي دغه په وینا په دې تدابیرو کې د استخباراتي معلوماتو راغونډول او په لارو چیک پوسټونه زیاتول شامل دي خو په همدې حال کې بیا د خیبر ضلع مدني فعالانو مشال لري ویلي ریاست ته پکار ده چې د نامنۍ مخنیوي لپاره په اخلاص اقدامات وکړي د وسلوالو پر ضد بے توپیره کاروي وکړي دوی تر ټولو حساسه سیمه تیرا غړي چې په وینای وسلوال پکې لیدل شوې دي تاسو د مشال لري خبرونه اورئ په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او ایراني پوله ساتو ځواکونو ترمنځ په نښتو کې له دواړو خواوو درې کسان وژل شوي او ولسی وګړي ژوبل شوي دي د آزاد اروپا ریډیو د ایران څنګه ریډیو فردا د ایراني چارواکو لخوا ویلي چې دا نښته پرون د افغانستان نیمروز ولایت سره په پوله رامسته شوې وه رسنیو د دوو ایراني سرتیرو او یو طالب د وژل کېدو خبر ورکړي بلخوا د نیمروز ځای اوسیدونکو مشال لري او ویلي چې په ډزو کې څلور ښځې او درې ماشومان هم ژوبل شوي دي په افغانستان کې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور بیگام شال لري ویل چې جګړه ودرېدلې ده او دواړه خواوې د مسلې د حل کوشش کوي هغه دا ونه ویل چې نخته د کومې مسلې لوجې شوي خو ایران او طالبان دواړه په یو بل د ډزو د پیلولو تور پورې کوي د ترکیه وګړي نن د ولسمشرۍ د تاریخي ټاکنو په دویم پړاو کې راي اچوي تمکیږي چې اوسنۍ ولسمشر رجب طیب اردوان به دا ټاکنې وګټي او خپل اسلامي ریخه لرونکي واکمنۍ به تر 2023 کال پورې وغځوي د نېټو غړیتوب لرونکي هیواد ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوان د مې په 14مه د ولسمشرۍ ټاکنو په ولني پړاو کې خپل سیال ګاندید کمال کلیکدار او اوګلو مخکې وو خو د بریا لپاره یې ضروري یو 50% رای نوي پوره کړې نو ځکه انتخابات دویم پړاو لاړل. که څه هم د اولنی پړاو په ټاکنو کې له خپل سیال کاندید زیاتو رایو ترلاسه کولو سره نهه شپېته کلن اردوان خپلو ناقدینو ته سخت جواب ورکړ، خو دا ټاکنې د نوموړي لپاره تر پخوانیو ډېرې سختې دي. یوکرینی چارواکي وایي روسي ځواکونو نن په کیف ښار یو شمېر بریدونه کړي چې د دوی په خبره دا د جګړې له پیل راهیسې په دغه ښار د ډرون الوتکو تر ټولو لوی برید و. دا بریدونه په داسې حال کې شوي چې نن د یوکرین سر ښار کیف ورځ نمانځل کیږي. په 1541 کال کې په رسمي توګه د کیف ښار بنیاد ایښودل شوی و. چارواکو ویل د یوکرین دفاعي نظام لږ تر لږه 30 ډرون الوتکې راغورځولي چې د ملبې غورځېدو په نتیجه کې یې یو تن وژل شوی او دوه نور ژوبل شوي دي. روسیې له نږدې دوو میاشتو ځنډ وروسته په یوکرین د توغندیو او ډرون الوتکو بریدونه یو وار بیا زیات کړي چې پکې یې زیاتره پوځي مرکزونه او اکمالات په نښه کړي دي. د خبرونو پای د مشال ریډیو خبرونه مو واورېدل. په روانه غړې کې را سره اوسې چې دغه ریپورټونه واورئ. په اعظم ورسک کې د خپلو ستونزو د هواري لپاره د خلکو احتجاجي پرلت نن هم دوام لري، خو د جنوبي وزیرستان مرستیال کمشنر یاسر سلیمان کونډي وای پرلتوالو په ځنو غوښتنو کار روان دی او ځنې یې متعلقه چارواکو ته رسولي دي. د خیبر ضلع چارواکي وایي د وسلوالو د مخنیوي لپاره اقدامات کړي، خو ځایي فعالان په دې اړه سوایي
موږ ریاست کله زړه نه دا وغوړي نو د امن ممکن هم دی او ډېر پاسونه طریقه ممکن دی. د پرامن مزاحمت لیارې نه بغیر د موږ خلکو سره هېڅ لیاره نشته او ناامیدي ډېره زیاته ده.
د تحریک انصاف مشر عمران خان حکومت ته د مذاکرات ویلي، خو حکومت دغه وړاندیز رد کړی. شنونکي وایي د نهمې مئی له مظاهرو وروسته به د مذاکرات وړاندیز عمران خان ته ګټه ونه رسوي.
دا د عمران خان کدا د مذاکراتو دعوت زما په خیال باندې هغه وخت کړی وی چې کله خلکو دې سره خبرې کول وختل دی ویل چې چا سره خبرې نه کوم ټول غلط دي. هغه وخت په زما په خیال د دې سره حل راوته وی.
د افغانستان او ایران ترمنځ په پرونیو نښتو کې د مار ژوبلې رپورټونه راغلي دي. یو شمېر نور کورنۍ سیمه ییز او نړیوال رپورټونه به هم واورئ. د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو په خبرونو کې ورزو د رپورټونو لړۍ ته لکه څنګه چې په خبرونو کې هم واورېدل، د جنوبي وزیرستان په اعظم ورسک کې خلکو په دریم ورځ نن هغه احتجاج ته دوام ورکړی چې د امنیت او بنیادي سهولتونو ترلاسه کولو لپاره یې پیل کړی دی. پرلتوال غوښتنه کوي چې امنیت، انټرنیټ او بجلی دې بحال شي. په خیمو کې نالتا خلک ټینګار کوي چې تر څو یې غوښتنې نه وي منل شوي د احتجاج په توګه به خپلو کورونو ته نستنېږي. بلخوا چارواکي وایي له احتجاجیانو سره یې خبرې روانې دي او کوشش کوي چې د ستونزو حل ته یوه لاره راپیدا کړي. په دې هکله تفصیل له سیمې د مشال ریډیو خبریال اشتیاق مسید راکوي.
تحصیل برمل قومی اتحاد په نوم د دغې احتجاجي درنې غوښتنې د پښتون ژغورنې غورځنګ تحصیل برمل مشر کامران وزیر مشال ریډیو ته په دا رنګ بیانوي.
احتجاجی درناکشه نوست یو مشر رولا وزیر ویایی چې د پاکستان حکومت د تحصیل برمل سیمه اوسیدونکي د بنیادی انسانی حقوقونه به برخه سوتلی دی.
مشال ریڈیو چد اعظم ورسا کے احتجاجی در نے غشتن دے سوئی وزیرستان مرستیال کمشنر یاسر سلیمان کنڈی مخے تکشیشوے آگوئی وویل
دو بجلی لائنو اعظم ورسا کیا رکھی وی چکم بجلی لائنو دے ایک بندے کار شدی وی ہمان جی چی ایشو دراغل بیا دی ماتو راو ورسل ایل ڈیو میں اتر راو ورسل چیار دا ایشو دے لوکل لیول بندے دے یوکی دے بلکی میں رتا تا زخبر اوتا حال کو دے دو کار دور دے نو پاتے خوری دو خپل آباد چی اتفاق نہ جوڑے دا دینا علاوہ دے ڈی ایس ایل کنیکشنو ہم مولا دے جی ایم تو بولا چی اگر چی چونکہ ٹائم و لگی دی دا دے رغزائی انگورا دے اور دے دی ڈی ایس ایل چی کملائن دا دا دل جی نا ایس ڈی او باقاعدہ ای میل اخ کرنا دا کم چی دو افیشل چینلی و اگر برنے سپیڈ اپ کولو دے پر اب ایس ڈی او خپل اولا چی رتا سو ڈائریکٹ دے جی ایم تا ہم آگو کو چاورے پاس خبر ہو کی چی مولا تا بے دغے مطابق چھ بیا ریسورس ذرائع سے مڑے چھ آپریشن کو نو دا تقریباً 15 دن اول درشتہ سیزن مڑے کڑی دی دینا علاوہ ایشوز دو دے 3G 4G نیٹ ورک حوالے سر والا ٹائم ٹو ٹائم سیکیورٹی حوالے سر والا ٹرائی مینیپولیشن کی دی دکا جے خاما خا سیکیورٹی کم فاسٹ نو آغا مڑا دے گلمو ایسی ہیڈ کوارٹر طرح سولے دا پہ یہ وہ ہم بازی ریزرویشن دی علاقہ دا سیتا کم آزم ورسک چے دا بی ایچی اولا نو التا بورا ڈی اسپینسر چے کب بی ایچی چے اترائنس کاراستا نو آغا ورغلو ایک ایک پلکار سوری کڑو پہ یہ وہی بیا ریکویسٹ کڑو چے جم میسنگ فیسیلیٹیز دی پہ بی ایچی چے نو آم مڑا دے کنسرن ڈیپارٹمنٹ تاوی دی چے دی چے دا ڈار فیسیلیٹی ہوتا پروائیڈ کو خو مین وائل ڈی اسپینسر با اخپلے بی ایچی چے بچے نی ڈی آب اخپلے ڈیوٹی کئی وہ دا سنن چے سکرونا مکمل چاہو نا بانکڑی یا چاہو دا خبر رہتا چیری یونیم ٹیچر نستر نو آمولا و تاویر ری چیر رہے چیر رہے ہم راتے شکایتی دے مولا تراجو و تاستا بفیل فور بیغو ڈیمانڈ مندے با انشاءاللہ عمل کی دی و بازی را سے آن ڈیو ڈیمانڈ دی چی آغا واندے زائے نل رینو ایغا برے مولا سنشو گاوے گا
پا اعظم ورسکشے دے احتجاجی درنے مشہروں نے مشال ریڈیو تا دا ہم وویل چھے تر سمرا پورے دے پاکستان حکومتی چارواکیو دے دوی غشتنے مانلی نوی ترغی وقت پورے وہ دوی پا احتجاجی درناکشے پلاتائی واحلی وی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
او اوس ورزو د خیبر پختونخوا خیبر ضلع تھا دے صوبے د نورو قبائلی سیمو پشان د خیبر ضلع بدنی فعالان او سیاست والان هم وای چې چارواکی دے دغلتا د خلکو د ناامنۍ پاړه اندېښنو ته سنجیده پاملرنه وکړي. د دوی په وینا په ځانګړي ډول په تیرا سیمه کې د وسلوالو موجودیت اوس هیڅ پټه خبره نه ده، نو ځکه باید دا مسله جدي ونیول شي. بلخوا د خیبر پولیس او پوځي چارواکي وایي چې خلک د تشویش نه کوي. ځایي انتظامی مشال یو ته ویلي چې امنیتي ځواکونو د خلکو د خوندي ساتلو لپاره په لویو لارو او مشکوکو ځایونو کې څارنه زیاته کړې ده. له سیمې زموږ خبریال فرهاد شینواری په اړه نور تفصیل راته وایي.
د خیبر ضلع پولیس ویان ظهیر خان افریدی د مئی په وشتمه مشال ریډیو ته وویل چې هلته د بدامنۍ د پیښو رامنځته کېدو نه پس سیکیورټي سخته کړل شوې او ځای په ځای د پولیسو اضافي نفری ګمارلې.
ډی پی او په هدایاتو باندې ضلع داخلي او خارجي لارې چې کوم دي هغه باندې څارنه سخته شوې ده او باقاعده دي چیکینګ کېږي، مشکوک خلک ګوري او داسې مشکوک ګاډي چې کوم یا ناصری یا فردی اگے خاص چیک اون بیلنس پہ ساتلے جی اور سرا اور سرا پا سادہ کپڑوں کے پا پولیسوں کے اضافہ شوے دا آگیم سارے نے کئی او دے سرا سرا یو مہم خصوصی مہم شروع شوے تور شیشو خلاف او ور سرا دا غشان بغیر رجسٹریشن موٹر سیکل شو گاڑی شو اگی چیکنگ ہم سخت شوے زے بزے ناکے لگولے شی دے شپے پا ٹیم کے پا پیٹرولنگ کے اضافہ شوے دا او ناکا بندے اہم زینو باندے کی گی نو دے کٹ ټیلی ګامونه او چرچیوی سکیورټی حواله سر
زی ولسوائی خیبر ضلع کی پدی روانہ میاشت کے ہم پا پولیسو ایف سی زواک ولسی وگڑو باندی وسلوالو بریدونه کڑی او مرگ جوبلے ورتا اڑولی. د باډي او تیرا فعالانو په دې ورستو کې په خپل سیمه کې د امن قائمولو لپاره احتجاجونه کړي او دوی ویلي چې هلته د تیرا په لرې پرتو غرونو کې د وسلوالو د شتون له امله اندېښمن دي. د باډي او سیاسي فعال عبدالواحد پردی وایي چې دا مهال ځانونه خوندي نه احساسوي او په کار ده ریاست خلکو ته تحفظ ورکړي.
مونږ اوس په سر ولوړادو دي مونږ د امن او امان صورت حال چې دی دا کڅوک ارڅو یی دا دومره خراب دی چې د کلا پیری دی مونږ په لوکا کې امن نه وی او د امن د پوره امن روتیم ډیر اسونم دی خو د غیر پوره د سنجیدګي ضرورت دی د غیر پوره د خلوص ضرورت دی چې کلا دی مونږ د ریاست ویل وی د مونږ ریاست دغه له سنجیده وی مونږ ریاست کلا د زړه نه دا وغوړي نو د امن ممکن هم دی او ډیر پاسونه طریقہ ممکن دی د پوره امن مزاحمت لیار نه بغیر د مونږ خلکو سره هیڅ لیار نشته او نو امیدی ډیر زیات دی په خلکو یې ژوند تیرول چې کومه مدای اپ ختمې دو.
د خبر ضلع په باړه او تیرا کې 2008 نه تر 2014 پورې د وسلوالو ډلو پر ضد پوځي عملیات شوي او دې سیمو ته کډوال ورستانه شوي. د دغو سیمو ولسي وګړي وایي چې 2018 نه تر 2021 پورې پکې امن بحال و خو په دې تیر کال 2022 او دې روان کال 2023 کې پکې یو ځل بیا بدامنی شروع شوې. په خیبر کې میشت پوځي چارواکي ادعا کوي چې د تیرا لرې پرتو سیمو او غرونو کې د لټون عملیات کړي او دغه سیمې وسلوالو نه پاکې کړي او تر خپل واک لاندې راوستلې. فرهاد شینوارای مشال ریډیو خیبر.
دا مشال ریډیو دا.
پاکستان تحریک انصاف له حکومت سره د خبرو اترو لپاره و کسیزه کمیټه اعلان کړی دا له هغه وروسته دا چې د 9 مئی له پرتشدد مظاهر وروسته حکومت د یاد ګوند په لویانو د نیولو لړۍ پیل کړه. په عین وخت کې د تحریک انصاف لسګونه مشرانو د دې ګوند پریښودو اعلان وکړی دی. حکومت تور پورې کوي چې تحریک انصاف د مئی په 9 د دې ګوند مشرانو پخوانی وزیر اعظم عمران خان د نیولو وروسته تر یو منظم سازش لاندې د ملک په بیلابیلو ښارونو کې سیول او پوځي املاکو ته نقصان رسولی. خو عمران خان چې وروسته په ضمانت خوشی شو دا تور ردوی او برعکس د دغه مظاهرو او هنګامو پړه د هیواد په استخباراتي ادارو اچوي. تفصیل د غلام غوث رپورت کې.
په دغه اړه د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د مئی په 28 نیټه د ویډیو لینک د لارې په خپل وینا کې ویلي دي چې د هغه لخوا د مذاکراتو اپیل دی د هغه کمزوري ونه ګڼلی شي او په سمدستي توګه دي مذاکرات پیل کړي شي. عمران خان زیاته کړی ده چې د پاکستان تحریک انصاف په زرګونو پلویان نیولې شوې دي او هغه تور پوری کړو چې په زور د هغه د ګوند سیاستوال د پارټۍ په پریښودلو مجبور کړی شوې دي.
اور اب یہ جبری طلاقیں ہو رہی ہیں وہ آتے ہیں بیٹھتے ہیں جی میں دیکھی جی میں تو بڑا فوج کے ساتھ ہوں
او اس پزور دا اڑی کی پرے کولی کیگی ہغوی راضی اوئی چیز خود پو سرایم او دا پنہم مئی ډیر بد شوی دی او زه تحریک انصاف پریدم. زه چې کله د مذاکراتو هڅه کوم چې د خبرو اترو د لارې د لانجې حل کړو نو را روانه ورځ نوره سختی شروع کیږي.
هم یې بات کر کے مسئلے حل کر دے جس دن میں کٹو اگلے دن اور سختی شروع ہو جاتی ہے.
بل خواته د پاکستان مسلم لیگ نون په مشرۍ په اتحادی حکومت کې د شامل ګوند رهبر او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د یو ټویټ د لارې د تحریک انصاف د مذاکراتو وړاندیز رد کړی دی او د مئی 9 د پیښو په ذکر کولو سره یې ویلي دي چې د وړاندکارو سره مذاکرات نشي کېدلی. د خبریال او شینون کې محمود جان بابر نمی د پاکستان تحریک انصاف د مذاکراتو د وړاندیز په اخله پوښتنه وکړه نو هغه په جواب کې وویل چې پاکستان تحریک انصاف د مذاکراتو د لارې د سیاسي لانجو د حل کولو په دې معاملې کې ډیر تاخیر کړی دی.
دا د عمران خان کدا د مذاکراتو دعوت زما په خیال باندې هغه وخت کړی وی چې کله خلکو دې سره خبرې کول وختل دی ویل چې دې چا سره خبرې نه کوم ټول غلط دي. هغه وخت په زما په خیال د دې سره حل لاوته وی. اوس عمران خان چې کوم دی نو یوازې د سیاسي مسلو کې نه دی راګیر. هغه دې وخت کې په هغه په خلکو باندې چې کوم کیسونه جوړ شوی دي او د هغه په نتیجه کې په د باندې چې کوم کیسونه جوړ شوی دي دې داسې زینه سوزولې دي د دې باندې الزام دی دا تور دی چې دې داسې زینه سوزولې دي چې دې د دهشتګردۍ متهم ملي نو دې لپاره زما په خیال باندې اوس به دې سره څوک هم په اسانه مذاکراتو ته نه کینی، ځکه چې یو خو د دې هغه پوزیشن نه دی پاتې چې دې سره سړی په مذاکراتو کې، ځکه زیاتره خلک د پارټۍ نه بهر روان دي. یو خو دې سره د پاکستان چې کوم غټه اداره ده فوج د هغې بالکل دې وخت کې اس صورت باندې دې نه برداشت کینو، بلکم سیاسي جماعت په دې وخت کې سوچ هم کی چې هغه دې ته ورنږدې شي، ځکه چې هغې دې د پته ده که مونږ مذاکرات ام کو نو د هغې سه هغه رنګې نتیجې نه راوځي څنګه چې اول به سیاسي مذاکرات شوی وی چې کله به ټول په شریکه ناست وی.
د مئی د نهمې او لسمې د پیښو وروسته د پاکستان تحریک انصاف لخوا د مذاکراتي کمیټي په داسې مهال اعلان شوې ده چې یاد ګوند د یو شمېر مشکلاتو سره مخ دی، او د یاد ګوند د پواد چودري او اسد عمر په شمول د څلوېښتونه زیاتو سیاستوالو د پاکستان تحریک انصاف د ګوند د غړیتوب یا عهدونه استعفاګانې ورکړي دي، او د پاکستان تحریک انصاف د مخکښانو په شمول د دوی د ګوند ګڼ شمېر پلویان نیولې شوي دي. خبریال او شینن کې ازلی وایي تر دې وړاندې د مارچ په 28مه او 29مه نیټه چې د حکومت او تحریک انصاف ترمنځ مذاکرات پیل شوي وو، نو هغه وخت د سیاسي لانجو د حل کولو ښه موقعه وه.
اوس پاکستان تحریک انصاف او رکنی کمیټه ټاکلې ده، نو یو خدای دې د مذاکراتي ټیم چې کوم دی دا به را جوړیږي، څنګه یو ځای کیږي، څنګه ځکه چې پاکستان تحریک انصاف مشران ټول پټ شوي دي، په کورونو نه وتی دي، په نورو ځایونو کې ناست دي، نو آیا د حکومت سره به مذاکرات کیږي څنګه؟ بل آیا د حکومت له خوا دې وخت د مذاکراتو عمل څه دی؟ او دا دې نه زیات زمونږ اسټبلیشمنټ پاکستان تحریک انصاف ته دې وخت کې خبرو اترو ته تیار دی که نه؟ زما په خیال دې وخت کې د عمل د پاکستان تحریک انصاف لاړخه یو کوشش دی، خو د دې کوشش سره ډیر ښه نتایج او امکان نشته دی.
د پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان په وینا تر دې دمه په پاکستان کې داغه د ګوند تر لسو زرو پورې پلویان او سیاستوال نیولې شوې دي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په بیا بیا ویلي دي چې کومو کسانو د مئی په نهمه او لسمه نیټه پوځي او حکومتي اساسو ته زیان رسولی، هغوی ته به د آئین او قانون مطابق سزا ورکولی کیږي.
هم په دې موضوع کې پاتې کیږو. د مئی په نهمه د القادر ټرست په نوم د درغلیو په یو کیس کې د عمران خان د نیول کېدو په نتیجه کې یې په مبینه توګه د تحریک انصاف له پورته شدودو مظاهرو وروسته د دې ګوند د غړو د نیولو لړۍ پیل شوه. اوس مهال د تحریک انصاف ګڼو سیاستوالانو چې د قومي او صوبایي اسمبلیو غړي هم پکې شامل دي، د دې ګوند او ځنو یې حتی د سیاست پرېښودلو اعلانونه کړي. په خیبر پښتونخوا کې چې تحریک انصاف پکې له تیرو څخه د پاسه نهو کلونو راهیسې په حکومت کې پاتې شوی، مشران یې تر ډېره خاموش دي. دوی چرته لاړله وایا ځنې یې په نورو ګوندونو کې د شاملېدو په تکل کې دي که څنګه؟ دا او ځنې نورې پوښتنې زموږ د خبریال شبیر احمد جان په دې رپورټ کې جواب شوې دي.
دا پی ٹی آئی پرېښودونکو اکثریت تعلق د پنجاب یا سندھ صوبې سره دی، خو د خیبر پختونخوا نه د پاکستان تحریک انصاف زیاتره مشران د نهم مینا ډډې ته شوي دي او مخامخ ناراضي او نه کوم داسې دریځ یا بیان مخه ته راغلی دی. دا پی ٹی آئی د خیبر پختونخوا مخکښانو کې پخوانی وزیر اعلی محمود خان، پخوانی د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر، عاطف خان، شارم خان ترکه، پرویز خټک، شوکت یوسفزے، مراد سعید او دغه نور مشران شامل دي، خو ټول د نهم مئی وروستو غیب شوي دي. خبر کے شنون کی اور خبریں لحاظ علی پدے باب لوائی.
دا پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا مشران انحصار ہم دا پنجاب کے ناس دا مشران و دلاریو دل تا یوں مشر دے و آغا دے پرویز خٹک کم چی دے عمران خان سرا نیخ پا نیخ رابطہ دا کہ پرویز خٹک وا اختا و وفاداری بدل اکلا نبیا دا خبر یقینی دا چی پا خیبر پختونخوا کے بعد درزن و پا حساب سرا دا پاکستان تحریک انصاف ورکران یا سابقہ ایمینیز و ایم پی ایز دا با پنور پارٹو کی شمولیت
نوموړي زیاته کړه چې د سره کرا معلومات دي چې پرویز خټک د جمعیت علما اسلام فی ډلې سره خبرې اتر روان دي، خو ځینې شرطونو په وجه ورته له هغوی غاړه نه دی اخی. ان ورته مسلم لیگ نون نو ځکه د هغه یا د خیبر پختونخوا نور مشران چې د سره په تماس کې دي دریز مخه ته ناراضي. په اسلام آباد کې شرون کې عبدالهادي معیار وای چې خیبر پختونخوا کې ځکه هم د پاکستان تحریک انصاف مشران اړخته دي چې په ټولو سخت مقدمه او ایف آی آر شوي دي، او کرم مخامخ شو نو هم هغه حال بیبی کم چی روان دی.
د تحریک انصاف ډیر مشران انډرګراوند شوی دی، پس مشران خو کیسونه سخت دی، خو ډیر په دی وجه هم ډډې ته شوی دی چې د تحریک انصاف خلاف کریک ډاون لا روان دی، او کدی یو ځل گرفتار کړی شو نو دوی سره به آپشن ډیر ختم شي، او څنګه چې دا نور مشران مجبور کړی شول په دی به هم فشار راوړل شي.
د پاکستان تحریک انصاف زیاتره مشران کم چی د جیلونو څخه راخوشي شي، د پریس کانفرنس د لارې د ګوند نه د استعفا اعلان کوي او په دغه پریس کانفرنس باندې په ټولنیزو رسنیو ملنډې هم روانې دي. ولر یاد ګوند خیبر پختونخوا مخکخانو اسد قیصر، شهرام خان ترکه، شوکت یوسفزی، فضل محمد خان او ملک انورتا شرم د تماس نیول هڅه وکړي، خو د ټولو واتس اپ او موبایل نمبر بند راځي. خو په خواني د قومي سملی غړي او د ګوند مخکخ فضل محمد خان سور وړاندې ټولنیزو رسنیو لپاره جوړ شوی یو ویډیو پیغام کې ویلي وو چې پټ شوی نه دي او د گرفتار شوي کارکنانو د حلو ځلو لپاره ډډې ته شوي دي. په نهمه د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د درغلیو په تور اسلام آباد نه نیول شوی وو چې وروسته له هغې د ده منونکو ټول ملکي قهرجنې مظاهرې پیل کړې او پنجاب سرخار لاهور کې په کور کمانډر هاوس مردان کې د پوځ په مجسمو یا یادګار په ځینې پوځي چیک پوسټونو، پېښور کې ریډیو پاکستان ودانۍ، موټر وے، ټول پلازو او ګاډو ته اورونه ورته کړي وو. د هغې وروسته حکومت د ګڼ شمېر کسانو پر ضد د ترهګرۍ مقدمې درج کړې او په ځینو پکې د پوځ د قانون د لاندې د مقدمو چلولو هم منظوري ورکړې شوې ده. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
همدغه موضوع سره تړلې بل رپورت لرو. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف مشر عمران خان ویلي چې که نوموړی د درغلیو په قضیه کې له سیاست نه اهل اعلان شو، نو د ګوند مشري به یې مرستیال شاه محمود قریشي پر مخ یوسي. قریشي دا وخت د 9 مئی د پرتشدد مظاهرو لپاره د خلکو د پارونې په تور په جیل کې دی. عمران خان د دې نه مخکې ادعا کړې وه چې حکومت غواړي په تحریک انصاف بندیز ولګوي. ځینې حکومتي وزیرانو هم ویلي چې په سیاست کې د تشدد شاملولو په تور باید دا ګوند کال عدم اعلان شي. آیا همداسې کیدونکی دا؟ په دې حقله د شاهین بنیری رپورت کې تفصیل اورو.
د مې په 24 میډیا سره په خبرو کې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف ویل چې تحریک انصاف د ریاست په بنیاد برید کړی دی او حکومت ور باندې د بندیز پاړه غور کوي. آیا تحریک انصاف به پاکستان کې پراتلونکو کې په انتخاباتي یا سیاسي عمل کې سکردار ولري؟ په دغه اړه په اسلام آباد کې د سیاسي چارو شنون کې ټیپو محسود وایي دا ورته نخ کاری چې عمران خان تحریک انصاف به په مستقبل کې سیاسي کردار ولوبوي.
لکه یو طرف ته جنگیر ترین خپل لابینګ شروع کړی دی، کنفرم رپورټ دی چې د پی ټی آی د سینئر غړي هغه پر اپټی کې هم دی ورسره کې دی چې هغه یو نوې جماعت جوړ کړي د پی ټی آی نه. او بل طرف ته جنوبی پنجاب کې هم چې کوم هغه دړه چې په 13 الیکشنو کې د پی ټی آی سره ملاو شوی و، هلته هم دا رپورټ دی چې هغه تقریبا 15 ایم این اے دی، ایم پی اے هم دی چې هغه هم کېدی شي خپله دړه جوړه کړي. په خیبر پختونخوا کې هم جمعیت العلماء اسلام، پیپلز پارټي او اے این پی دوی هم خپل ایفرټ شروع کړی دي چې د پی ټی آی هغه کسان چې کم په خپل حلقو کې لکه یو بیف لري نو اکثر هم پر اپتې کې دي چې خپل پارټي ته والی.
د مې په 9 د تحریک انصاف د کارکونانو او مشرانو لخوا په لاهور کې د کور کمانډر په کور راول پنډه کې د پوسټ په مرکز او پېښور کې د ریډیو پاکستان په ودانې بریدونه وشو. د دغې وروستو په ولسي او پوځي عدالتونو کې د تحریک انصاف د نیول شو پلویانو مقدمې روانې دي او د ګوند خواوشا 16 مرکزي او صوبایي مشرانو له عمران خان لارې جدا کړې دي. د سیاسي چارو یو بل شنون کې یو خبريال حسن خان بیا وایي چې پاکستان کې په سیاسي ګوندونو بندیزونه لګول سنوي خبره نه ده او لدې وړاندې په مسلم لیگ، پیپلز ګوند او نېشنل عوامي ګوند یا خو بندیزونه لګول شوي او یا ورپکې نورې ډلې جوړې کړل شوي دي. نوموړي زیاتوي چې تحریک انصاف دا مهال په بحران کې دی او د خپل وجود د خطر سره مخ دی.
عمران خان بیا خپل باندې ار څو ته ویلې چې دروغ وایي، رښتیا وایي، خو باوجود د دې نه چې په حکومت کې پارټي انټیکټ وساتل او تاسو اسد عمر وکته، تاسو د علي زیدي وکته، یو هم ته روان دي. دې مطلب دا دی چې کرایسیس کې دا خو زمانه دی خیال چیرې لکه دا پارټي به ختم شي، دا بزی ګروپونو ته بزی.
یو شمیر سیاسي شنونکي د تحریک انصاف د موجوده صورتحال ذمہوار د ګوند د مشر عمران خان ناسمې پالیسۍ ګڼي او وایي چې عمران خان د ولس د ستونزو د هواري پر ځای د پوځي اسټابلیشمنت لاره غوره کړې وه. په پېښور کې د سیاسي چارو شنونکي رفت اورگزی وایي چې په اصل کې عمران خان یو لوبغاړی وو چې د اسټابلیشمنت په زور ترې سیاست مدار جوړ کړل شوی وو. د نوموړي په وینا د پیپلز ګوند، عوامي نېشنل ګوند او مسلم لیگ تر شا د سیاسي مبارزې یو اوږد تاریخ دی چې تحریک انصاف ترې بې برخې دی.
ښکاري دغه شان چې اوس نظریاتي قسم کې یو بل ګروپ په دې کې جوړیږي او ډېر امکان دا دی چې جانګیر ترین چا چې دا حکومت جوړ کړی 2013 کې
هغه به کېدی شي دی مشري وکړي، نو هغه سره به بیا مطلب دی چې لکه دغه ټول خلک چې دی امکان دا دی چې دا به شاملېږي ور سره. عمران خان صاحب چې دی ډېر امکان دا دی هغه خلاف چونکې ډېر زیات کیسونه دي ډسکوالیفای شي، او په دې چې ماضي کې نور هم مطلب دلته چې وزیر زمان چې دی هغه دغه شان یو یو ټرم دپاره چې دی هغه ډسکوالیفای شوي دي.
د یادونې وړ ده چې د اسد عمر، فواد چودھری، عمران اسماعیل، علی زیدی او خسرو بختیار په ګډون د تحریک انصاف خو شاش پیتو مشرانو د عمران خان څخه لارې بیلې کړې دي، او د کورنیو چارو وزیر رانا ثناء الله ویلي چې د تحریک انصاف نیول شوي درې دیرش پلویان پوځي عدالتونو ته حواله کړي دي.
د شاهین بونیری د دې رپورت سره د رواني غړي نیمه ته ورسیدلو په پیښور کې د مازیګر شپږ نیمه بجې شوې د دې سات د خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. د جنوبی وزیرستان په اعظم ورسک کې د قابی اتحاد تر نامه لاندې د خلکو احتجاجي پرلت نن په دریم ورځ هم دوام لري. په پرلت کې ناست د پښتون ژغورنې غورځنګ ځایي مشران وای چې په سیمه کې خلک د بنیادي سهولتونو د نشتوالي او ناامنۍ سره مخامخ دي، او تر هغې به دا ناسته جاري وي چې غوښتنې منل شوي نه وي. بلخوا ځایي انتظامی مشال لیډیو ته ویلي کوشش کوي چې د وسلوالو مخه ونیسي او د پرلتوالو نورې ستونزې هم هوارې کړي. د شمالي وزیرستان چارواکي دعوه کوي چې نن یې دوه مشکوک ځانمرګي بریدګر نیولي دي. په ګرام شاه کې یو امنیتي افسر د نوم نه ښودلو په شرط مشال لیډیو ته ویلي چې دا کسان یې د خفیه معلوماتو په اساس په رزمک بازار کې نیولي، او د دوی په وینا د حافظ ګلبادر په نوم وسلوالې ډلې غړي دي. حافظ ګلبادر وسلوالې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي، او نه هم آزادو سرچینو د دې دعوې تصدیق کړی دی. د خیبر پختونخوا خیبر ضلع چارواکي وایي د ناامنۍ د مخنیوي لپاره په بیلابیلو حساسو ځایونو کې سرتیري ځای پر ځای کړي. د دې ضلع پولیس وایي چې په لرې پرتو سیمو کې یې د وسلوالو د منظمېدو مخنیوي لپاره ګڼ امنیتي تدابیر نیول شوي دي. بلخوا د خیبر ضلع مدني فعالان مطمئن نه دي او وایي ریاست د ناامنۍ ختمولو لپاره مخلصانه او سنجیده اقدامات وکړي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت ویرانی پولیساتو ځواکونو ترمنځ پنختو کې له دواړو خواو درې کسان وژل شوي دي او اووه ولسی وګړي ژوبل دي. د ازادي اروپا ریډیو د ایران څنګه ریډیو فردا د ایراني چارواکو له خولې ویلي چې دا خطر پرون د افغانستان نیمروز ولایت سره په پوله رامنځته شوې ده چې پکې د رسنیو تر مخه دوه ایراني سرتیري او یو طالب وژل شوی دی. بلخوا د نیمروز ځای اوسیدونکو مشال ریډیو ته ویلي چې په ډزو کې څلور ښځې او درې ماشومان هم ژوبل شوي دي. او یوکرین چارواکو ویلي روسي ځواکونو نن په کیف ښار یو شمېر بریدونه کړي چې د دوی په خبره دا د جګړې له پیل راهیسې په دغه ښار د ډرون الوتکو تر ټولو لوی بریدونه وو. دا بریدونه په داسې حال کې شوي چې نن د یوکرین سر ښار کیف ورځ نمانځل کیږي. په 1541 کال کې په رسمي توګه د کیف ښار بنیاد ایښودل شوی و. د مشال ریډیو د خبرونو لنډیز مو واوریده او اوس ورزو د ریپورتونو لړۍ ته. د طالبانو او ایرانی پوځیانو ترمنځ انخطو کې دواړو خواو ته د مرګ ژوبلې وختو ریپورتونه دي. دا په داسې حال کې ده چې د نیمروز ولایت په کنګ سرحدي ولسوالۍ کې پرون یو وار بیا انخطې وشوې. ایرانی لوري د انخطې د زیانونو په اړه څه نه دی ویلي، خو د طالبانو له لوري امنیتي چارواکو د دوو تنو د وژل کېدو او د یو شمېر کسانو د ژوبلېدو خبر ورکړی دی. دا سوم ځل دی چې په کنګ کې دواړه خواو وین خدای کوي. په دې اړه تفصیل د احمد تکل په دې ریپورت کې اورو چې د طالبانو لخوا د ډزو او نارو په غوږونو پیلېږي.
د نیمروز ولایت په کانګ سرحدي ولسوالۍ کې د طالبانو او ایراني پولیساتو ترمنځ نښته بېګا تر ناوخته پورې روانه وه. په دې جګړه کې دواړو لورو له درنو او سپکو وسلو کار اخیست. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت پرون جګړه تایید کړه او له دواړو لورو یې د تلفاتو خبر ورکړ. د دې وزارت ویاند عبدالنافع ټکور له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل،
په نښته کې له دواړو خواوو یو تن وژل شوی او ګڼ شمېر نور هم ټپیان دي. موضوع د دواړو غاړو تر مشرانو رسیدلې ده. اوس وضعیت د کابو کېدو په حال کې دی. د یادونې وړ ده چې اسلامي امارت له هیچا سره د نښتو پلوي نه کوي.
ایرانی رسنیو هم د جګړې د پای ته رسیدو خبر ورکړی. سپاهي پاسداران ځواک ته د نږدې فارس خبری آژانس د راپور له مخې د دواړو هیوادونو سرحدي چارواکو د دې پیښې په اړه څېړنې پیل کړي. ایرنا خبری آژانس راپور ورکړی چې په دې نښته کې د ایران د سرحدي ځواکونو دوه سرتیري وژل شوي او دوه ملکي وګړي ټپیان دي. د ایرنا د راپور له مخې له جګړې وروسته په کانګ ولسوالۍ کې د میلاک سرحد تر بلې خبرتیا پورې تړل شوی دی. فارس خبری آژانس راپور ورکړی چې معلومه نه ده پرونۍ نښته د کومو کسانو ترمنځ شوي، خو د طالبانو تر ادارې لاندې باختر خبری آژانس بیا ویلي چې جګړه هغه مهال پیل شوه چې ایرانی سرتیرو د کانګ ولسوالۍ پر سیمو ډزې وکړې. باختر د دفاع وزارت د سرچینو په حواله خبر ورکړی چې وایي د هرې ستونزې لپاره خبرې معقوله لاره ده او منفي اقدامات او د جګړې لپاره د پلمو لټول د یوه لوري په ګټه هم نه دي. سیمایزو سرچینو ازادۍ راډیو ته ویل چې جګړه پای ته رسیدلې ده. د سرچینو په وینا د افغانستان لوري ته د جګړې په ټپیانو کې لږ تر لږه درې میرمنې او څلور ماشومان هم شامل دي. د نښتې عیني شاهدان وایي د دواړو خواوو ترمنځ جګړه درنه وه. د مرکز زرنج اوسیدونکي چې نه غواړي په راپور کې نوم یاد شي ازادۍ راډیو ته وویل
در بین ازیا درگیری
دا دوار خواهو ترمن جگلی چو ساعت دوام وکره لدرنو او سپک و وصلوی کار وخیست. ایرانی زوکونو عمومی زایونه لکه دا زرنج خار پخانه هوایی دگر او دا استوگنی کورونه پنخه کرل.
پرون پا داسیال که چه پنیمروز که جگلی لروانه و د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په کابل که د ایران لسفیر حسن کاظمی قومی سره وکتل. د وزارت په یو بیان کې په زمینی ډول یادونه کړې چې متقی او قومي د دواړو خواوو په همغږۍ د سرحد پر مدیریت ټینګار وکړ، خو په بیان کې د پرونۍ نښتې یادونه نه ده شوې. د هلمند سیند په اوبو کې د ایران د اوبخور په اړه د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی له توندو څرګندونو او په ځواب کې د طالبانو له توند غبرګون وروسته دا لومړی ځل دی چې د طالبانو او ایران ځواکونه سره نښلي. خو پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو پر وروسته موده کې دواړو خواوو له دې مخکې څو ځلې نور هم په سرحد کې نښتې کړې دي.
هم په افغانستان کې پاتې کېږو. د افغانستان په اړه بل ریپورت لرو چې وایي په دغه هیواد کندهار ولایت کې طالب چارواکو د په ودونو کې د ښځو د سندرو ویلو باندې بندیز لګولی. په کندهار کې د امر بالمعروف ته نوي ټاکل شوي مشر عبدالحی عمری په حواله غږیز پیغامونه خپاره شوي چې په کې نوموړي د ولسوالیو طالب چارواکو ته امر کړی چې د ودونو له کورونو د تمبل یا دریا غږ او د ښځو سندرې واوري نو دغه ښځې دې ونیسي. که څه هم په دې اړه په کابل کې طالبان د حکومت موقف مخې ته نه دی راغلی، خو د 2020 کال په اګست میاشت کې واک ته له رسېدو راهیسې طالبانو د زده کړو او کار په شمول په ښځو یو شمېر بندیزونه لګولي چې له نړیوالو نیوکو سره هم مخامخ دي. په دې اړه تفصیل په دې رپورټ کې.
د طالبانو د حکومت د کندهار د امر بالمعروف نوي ټاکل سوي رئیس مولوي عبدالحی عمری ته منسوب خپاره سوي کلیپونو په دغه ولایت کې د یو شمېر میرمنو اندېښنې راپارولي. په دغه کلیپونو کې مولوي عبدالحی عمری د کندهار د یو شمېر ولسوالیو امنیتي مسؤلانو ته لارښوونه کوي چې ښځو ته اجازه ورنکړي تر څو په ودونو کې دریا ووهي او سندرې واوري. په دغه صوتي کلیپونو کې ټینګار سوی که د چا له کوره د دریا غږ راوځي نو د هغه کور څښتن دي ونیول سي او د سندرو د اورېدو په صورت کې دي د هغه کورنۍ ښځه بندي سي.
ټولو ملګرو ته دا خبره ده چې دغه په ودو کې که دریا چا وهله هم کوشش دا وکړي چې د دریا چې واده سړی هم بوتي تر وتی مله کوي چې دریا پر ونه واړي. او که دوی دا بنډارونه کول را بابونه شان نیول دریا ولې د الکانو دا ځمې اخلي پرېږدي استېمه. او که ښځو دا ډیکونه ایښې وه دا دوی رقص ورته کوه کورواله یې بوزي بندي کوي تر څو مو ډیک ځینې اخیستې نه ایله کوي بینه.
د کندهار د امر بالمعروف رئیس ته په منسوب دغه راز یو بل صوتي پیغام کې د واده د شپې د نکروزو پر وړلو هم بندیز لګول سوی.
دا د نکروزو دپاره چې دغه ښځې وځي او دغه نوې دا دنده شروع کړې ده دا ټولې مطلق بندې کوي. په ټولو سوالیو کې د علماو په ذریعه عام خبر ورته وکړي او خپله هم بس دا بندې کوي چې دا دې نه کېږي. او که چیرې احیانا ورسره مخ سو لاس نو موټروان یې ګیر کړي یا بغل ته یې ودروي خو دا کوشش کوي چې عکاسي درسه ونه کړي. په دغه وخت کې زیاده د منکراتو چې عکاسي څوک درسه ونه کړي چې بیا پورته کړي او دا موټروان بیا چې ښځې نیسوسوګوښه شوي دا موټروان بیا بندې کوي.
په کندهار کې یو شمېر میرمنې د خوښیو پر مراسمو د طالبانو دا ډول محدودیتونه د اندېښنې وړ بولي. د کندهار دوی اوسېدونکي چې نه غواړي د امنیتي دلایلو له امله یې په راپور کې نوم واخیستل سي وایي په ودونو کې دریا وهل او د نکروزو شپه لمانځل د شوزو یوازنی هواستی
زه ډیر زیاته خفه شوی یم په دې خاطر چې د اورور په واده کې یعنی مفت اجازه نه راو کول کیږي چې خوشحالي کو دا کا په واده کې د ماما په واده کې ولی په څه خاطر پر دا بیرم چې سبا ورځ ونه وای یعنی شزه دې ژولم ګناه ده مکتبونه بند کړل حمامونه بند کړل کورسونه بند کړل په هنتونونو بند دي
دوی خو احکام په دین باندې شپږیږي او دوی وایي چې موږ احترام ورته لرو نو دا هم د شزو یو شوق دی اهم یو واسه دی نو
د کندهار یو بل اوسیدونکو چې خپل مستار نومره هله شی وای ودونه او کوزدی ځکه د شادي او د خوشي مراسم بلل کیږي چې شزی پکشي دریه و هي سندری اوریا او نور خوشحالي کوي
اوس کچيري زما ته ورور واده اوسي زه خو د ورور واده په ناتو باندې نه تیروم موږ خدا پرستی هم کوو ساز او سرود هم اورو نات هم وایو او داله تعالی عبادت هم کوو موږ هر لار مخته وړي ده البته د اسلام په چوکاټ کې مو مخته وړي ده الله تعالی چې کوم سره ته ویلي دي هغه مو مخته وړي خو خپل د خوشحالي لپاره مو هم یو څه کړی دي او کوي زه ساس چلانوم زه سرود چلانوم زه ارشګه ته ځم زه فیشن کوم زه شلباسه غوندم زه د ورور ودل منځم
طالبانو په رسمي ډول د کندهار د امر بالمعروف د رئیس د دې صوتي پیغامونو په اړه څه نه دی ویلي خو تر دې مخکې د ودونو په سالونونو کې پر موسیقي ژغولو بندیز لګولی وو دریا یا تنبل وهل په افغاني ټولنه کې د پیړیو رئیس رواج لري چې شځې په ودونو اخترونو میلو او د خوشی په نور مراسمو کې وهی د غراز د افغانستان په جنوبي سیمو کې د ناوی او زوم لپاره د نیکرو زوړل یو په خوانی دودی چې د واده څخه یو شپه مخ کې د زوم د کورنۍ لخوا د ناوی کورنۍ ته نوکری زوړل کیږي چې دا په واده کې تر ټولو د خوشحالي شپه ګڼل کیږي
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل ورځې 19 خبرونه
د مشال مرکه
په لسنی مو بجو
د مشال پنوم
په یو بجا
د مشال رادیوي مجله
په دونی مو بجو
پختنخوا کلی په کلی
په دریو بجو
سندری جادوګری
په سلور نیمو بجو
روختیا او درملنه
په پینزو بجو
د مشال ریډیو د سبا یعنی د ګل د ورځې د هفتوارو پروګرامونو ترتیب مو اوریده ورزو د ریپورتونو لړۍ ته د افغانستان نورستان ولایت طالب چارواکي وای د یاد ولایت په وانت وایګل ولسوالۍ کې د یوې ناچاودلې ګولې د چاودېدو له وجې دوه ماشومان وژل شوي او یو ژوبل شوی دی دا په داسې حال کې ده چې د نړیوالو ماهرینو په اند په افغانستان کې د لسیزو د جګړو لکونه ماینونه او ځای پر ځای ناچاودلې ګولې اهم شتون لري چې په نتیجه کې عام خلک او په خاص توګه ماشومان له خطر سره مخ دي په دې اړه تفصیل په دې ریپورت کې واوري
په نورستان کې د سرپرست حکومت مسولین وای د جمعې ورځې مازیګر نه وخته د یاد ولایت وانت ویګل ولسوالۍ په لری پرته سیمه څامګل کې ماشومانو په یو پخانی او ناچاو د مرمۍ لوبې کولې چې پرې چاودنه کړې او پکې دریو تنو ته مرګ ژوبله رسېدلې ده د نورستان د والی ویان سیف الدین لټون د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته د پیښې په اړه وویل
د نورستان ولایت د وانت وایګل ولسوالۍ د څامګل په دره کې د ناچاو د توکو د چاودنې له امله دوه تنو ماشومان خپل ژوند له لاسه ورکړی دی یو تن بل ټپي دی ټپي په خپل وخت درملنې لپاره اړوند روغتیایي مرکز ته رسېدلی دی
په نورستان کې د عامې روغتیا په برخه کې د سیوډن همکاري مؤسسې مشر ډاکټر محمد فاروق سحاق وایي په چاودنه کې یوه جینۍ او یو هلک وژل شوی او یو جینۍ ټپي حالت کې د خپلې کورنۍ لخوا د اسداباد مرکزی روغتون ته رسول شوې ده په وینا چې روغتي حالات د ډاډ وړ دي له تیرو جنگونو د هیواد په بیلابیلو برخو کې په زیاته اندازه ناچاو دي مینونه د ډول ډول وسلو مرمۍ او سرګلولې پاتې دي چې ډېری وختونه د چاودنې له امله ولسي وګړو او په ځانګړي ډول ماشومانو ته مرګ ژوبله رسیږي
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارت فون لره گټه ترې اخیستل شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د مشال ریډیو خبرونه دي. په سواد کې د امریکایي مرستندوی ادارې یو ایس ای آی ډی په مرسته د ملکن ډیویژن خبریالانو ته په یو ورځني ورکشاپ کې د لومړنیو طبي مرستو په اړه معلومات ورکړل شو. دا ورکشاپ د مئی په 28 په مینګوره کې شوې. منتظمینو مشال ریډیو ته ویلي د خبریالانو لپاره دا روزنه ځکه ضروری ده چې هغوی د چاودنو او تاوتریخوالي په خو د ریپورټینګ لپاره میدان ته ورځي. د ورکشاپ ګډونوالو دوی ته د ورکړل شوې روزنې صفت وکړه او ګټوره یې وبلله. د دوی په خبره پاکستان د نړۍ له هغو لسو هیوادونو یو دی چې په کې د خبریالانو لپاره کار کول له خطره خالي نه دي. د سوات نه زموږ خبریال نیاز احمد خان په اړه نور حال راکوي.
د سوات په مینګوره کې د خیبر پښتونخوا مرستندوی ادارې سی پی آی ډی یعنی د سولې او پرمختګ ګامونو پورته کولو مرکز لخوا د سوات، بونیر، دیر، چترال خبریالانو ته په ریپورټینګ دوران کې جوبل کېدو په اړه ابتدایي طبي امداد تربیت ورکړل شو. تربیت کې خبریالانو ته وښودل شول چې ریپورټینګ کې بعد د ځان او د خپل ملګرو د ژوند د جوبل کېدو په حالت کې څنګه بچ کولای شي. د بره دیر خبریال مازجان چې د تیرو لسو کالو راهیسې د سیمې خبرونه ټلویزیون او اخبار ته لیږي وایي چې دغه تربیت کې ډېر ښه زده کړي اوکړي.
چونکه حالات داسې دي زمون کله سیلابي کله پلس ایمرجنسی په دې کې موږ خپل ځان د پاره ډېر ضروري دي او په حیثیت یو مسلمان یا یو انسان موږ نور خلکو سره ډېر هیلپ دې کولای شو. ولې چې ایمرجنسی یا نور داسې حالات چې کوم دي دار اتلی شي دې کې چې ابتدایي طبي امداد چې کوم دي په هغه کې دا و چې انسان زخمونه دي یا موږ په هغه وینو په کېجولټي حالت کې نو هغه موږ څنګه بچ کوو هغه ته موږ ابتدایي امداد څنګه
داسې تربیت ضرورت ولې دی او د خیبر پښتونخوا او بیا سوات کې خبریالانو ته وړاندې داسې تربیت ورکړی شوی دی. په دا اړه د سوات پریس کلب چیرمین شیرینزاده وایي چې دې سیمه کې قدرتي آفات، ترهګرۍ او داسې نورې پیښې راغلي خو تربیت نه دی ورکړی شوی. په دغه موقع دوی مشال ریډیو ته وویل:
سلګونو صحافیان دي هغه تر اوسه پورې د بیسک ابتدایي طبي امداد د ټریننګ نه خبر نه دي چې راځي څه شی دی. قدرتي آفات به څنګه پیس کې یو زیاته تزه د هغه ثقافت او هغه ځی موسم د هغه ځی خلکو رهن سین د بګوري چې ارت خپل ځانم مې پوس کې د صحت په حواله سره حالته کې مطلب ده شدید یخنیم کې د شدید ګرمیم کې دي دا ټول ټریننګونه زمو په کار چې په دې په حواله سره د شانت ارګنایزیشن ته زمو اپیل کوم، حکومت ته اپیل کوم او ټي وي چینل ته اپیل کوم به حیثیت اضافه پر سټپ چیرمن چې ار دا قسم زمو د پسمنده علاقې چې کم دي د صحافیان ټریننګ کوي.
تربیت کے برخا غستن کے دسوات پر اسلب پخوانے مشر او د ملکن ڈویژن جیو ٹی وی خبریال محبوب علی چې په جنگ زپلی سیمو کې د خبریالانو کار په اړه پی ایچ ڈی ریسرچ هم کړي وایي چې پاکستان د نړۍ په هغه لسو هیوادونو کې شامل دی چرته چې د خبریالانو ژوند په خطر کې وي.
دا ټیم په پاکستان کې د لګ بګ د شپږو زرو نه زیات اخبارونو ته رجسٹریشن ملاو دی چې هغه دلته خپل خبرونه راستې شي. دغه رنګ په پاکستان کې د سلو نه سیوا چې کوم دي د نیوز یا الیکٹرانک میڈیا چینل دی هغه خلک چې کم دین او پاغي کې ماسیوات د چند خبرونو نه یا د چند ټلویزیونز نه هغه خپل ورکرانو ته تنخواګان نه ورکړي هغه د خپل ادارې قسم تسلیموي هغه نه بتور سترنګر کار اخلي بتور فریتي کار اخلي چې سړی خپل نمائنده لا بنیادی چې دغه بنیادی حق ته چې هغه انساني حقوقونه دي چې هغه عین پاکستان تسلیموي چې هغه حق وته نه ورکړي نو ته دغه نه داسې توقع کولای شي چې هغه د خپل صحافت د ټریننګ ورکړي.
تربیت ته بیا کوم کې ادارې ځای مشر نور عالم وای چې دوی هڅه کوي چې دغه رنګ تربیت د خیبر پښتونخوا روحا نور زلو کی خبریالانو ته هم ورکړي.
دا موږ ځکه کو چې موږ ګورو په خیبر پښتونخوا کې په ټول ملک کې چې د روزانه غټ واړه واقعیات کیږي او صافي ذرات چې د غړ ټولو نه مخ کې رسی نو زمونږه خواهش ده زمونږه مقصد دا دی چې موږ صافي ذرات ټرین کو او خدای نه خواسته ک د نن نه پس واقعیه کیږي نو یو خدای چې صافي ذرات چې کوم حاله پوری ممکني خپل ځان ته به ابتدایي تبیم داد ورکول شي د خپل ځان نه علاوه چې د غو سره کوم ملګری خدای نه خواسته ک ساجی سره ازینه خپل ملګرو چې دی هغه ژوند چې دی هغه بچول شي.
خبریالانو ته په دغه محل دیادی ادارې د خپل طرفه ابتدایي طبي امدیات کې مرسته کوونکی سامان بیگ هم ورکړو چې خبریالانو یې ځان سره د کار ځای ته وړي شي او د مشکل په وخت کې ترې د ضرورت مطابق شان استعمالولی شي.
نیاز احمد خان، مشال ریڈیو، سوات.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرسا، لنډې سپې پنځلس زره اووه سوه پنځوس، دولس زره یو سلو دیرش او پنځلس زره درې سوه پنځه شپېته کیلو هرسا. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. ورزو پیښور ته نن په پاکستان کې دوه واره زلزله رالی وه، لکه شیبه وړاندې یو څه وخت وړاندې راغلی وه، ویوه نن سهار لس بجې خوښه راغلی وه. د پیښور نه زمونږ همکار غلام غوث دا وخت موږ سره د ټلیفون په لیکه دی. غلام غوث، تاسو ته خبرونه کې هرکلی وایو. زمونږ اوریدونکي د دغه زلزلو دا چې کومې جټکې راغلي په دې لږ تفصیل راکړئ ورته.
جی بالکل منور شاہ صاحب، دا دو زلی نن چې د زلزلی زلزلہ محسوس شوی دا دو زلی، یو زل سحر و دا غی خو پورا معلومات راغلی دی، لس منټه کم یو لس بجې دا غی دغه وخت خودلې شوې دی. او پاری کې دا بیا د پاکستان د موسمیات ادارې پر ریکټر سکیل باندې دا غی شدت شپک خودلې دی. خو بیا ورسته امریکایي جیولوجیکل سروې چې کوم لکه په د ټولې ځمکې د زلزلو دغه کې اشاره نه کوي، او دغه کې نو پاری باندې بیا پر ریکټر سکیل باندې غی دا غی مطابق 15.2 او غی کې دا ویل شوی دی چې د سالانه چې کوم زلزلہ راغلی و نو دا د دې جټکی د افغانستان تاجکستان چې کوم پوله ده په غی کې دغه مرکز او دا د افغانستان نواخله تر د پاکستان د اسلام آباد او بلکې د نوې ډیلی پورې دا غی جټکی محسوس شوی دی. نو دغه شانتې په خیبر پختونخوا کې چې کوم دغه دی د دیر سوات او مومن باجوړ او دغه شانتې ملکن یا نورې ټولې سیمې چې کوم دینو په هغې کې دغه زلزله محسوس شوې وه. دویم واری چې کومه زلزله ده نو هغه شپږ بجې یا سکم شپږ بجې چې دلته کوم دغه دي رسنۍ دي یا نورې ادارې چې کوم بیانونه خپور کړي دي هغه ما وکتل، نو هغه دغه شپږ بجې یا سکم شپږ بجې وخت دغه خودلې دی. او دلته په دغه د اوسنۍ زلزلې په باره کې د امریکایي جیولوجیکل سروې لخوا سه معلومات دا فلحال نه دي راغلي، یا به کېدی شي وروسته راشي. خوځایي چې کوم د پاکستان د موسمیاتو د ادارې لخوا چې کوم بیان خپور شوی دی نو هغې په ریکټر سکیل باندې 4.1 یعنی دا لږ د کم زلزله وه، هغه سار واله چې کومه ډېره وه.
سمه ده. او د دې څه د زیانونو د مالي یا ځاني تاوانونو په اړه هم څه معلومات شته که نه؟
دې باره کې د آفتونو د صوبایي ادارې چې کومه پی ډی ایم ای ده د هغې لخوا چې کوم خپور شوی بیان دی، نو د هغې تر مخه د خیبر پښتونخوا په دغه ټولو سیمو کې د دغه جټکې د سارانۍ دغه شوي دي محسوس شوي دي او د اوسنۍ محسوس شوي دي. خو تر دې دمه باندې چې کوم دی نو د زیانونو سر راپور د مرګ ژوب نه دی راغلی. البته د آفتونو د صوبایي ادارې لخوا چارواکو ته ویل شوی دی چې کپرس په کومو سیمو کې زیانونه شوي نو دا غي تاسو راپورونه او دغه راټول کړئ.
سمه ده. ډیر مننه غلام قوسو د پیښور نه د مشال ریډیو خبريال چې نن په پیښور خیبر پښتونخوا د پاکستان زیاتره برخو او هم دغه شانته د افغانستان تاجکستان او د نوې ډیلی پورې دی وی چې دغه زلزلې جړکې محسوس شوې دي. په هغې کې د خیبر پښتونخوا د افتونو په وړاندې د مبارزې اداره پی ډی ایم ای وایي چې د مالی یا ځاني زیان کوم رپورټونه تر اوسه نه دي راغلي. د مشال ریډیو خبرونه دي چې تاسو یې دا وخت خبري غړی ته غوږی. ورزو یو ریپورت لرو دا وخت د پیښور نراغلې کلتوري ریپورت دی. په پیښور کې د مفکورې په نوم یو کلتوري مرکز ځوانانو ته د موسیقي د زده کړو موقع برابرې کړي دي. هلته د تلونکي ځوانانو وینا ده چې د موسیقي یو شمیر آلاتو غږولو د شوق ترڅنګ د مسلکي زده کړو هیله هم پوره شوې دي. ځوانانو ته د موسیقي آلات خونکي ځای نومیالي هنرمندان دي. د دې مرکز
مشر حیات روغانی دی چې وای د موسیقي خولو ترڅنګ پښتو کتابونه هم چاپوي. زمنګ د همکار عابد ریپورت کې تفصیل اورو چې پسندره پیلېږي.
سندرغاړي جلال خان ایسوفزی او د هغه د کورس د ملګرو په آوازونو کې دا سندره پیښور کې د باچا خان مرکز ترڅنګ له یوې بلخانی څخه اورېدل کېږي، چېرته چې مفکوره څېړنیز پراختیایي مرکز د نورو هنرونو د زده کړې ترڅنګ د موسیقۍ د بېلابېلو آلو د زده کړې کورس پرانستی دی. دې مرکز ته په پیښور کې د بېلابېلو پوهنتونونو او کالجونو زده کړالان د موسیقۍ د زده کړې په موخه ورټولېږي. د یاد سیډنیز مرکز مرستیل او پیښور ایډوارډز کالج کې استاد ډاکټر سمیع الدین ارمان د مفکورې په هنري فعالیتونو مشال راډیو ته وایي،
دلته کې درې بیچونه یا درې ډلې چې هغه کې الکان جینه کوي، چې هغه وکیلان دي، ډاکټران دي، انجینران دي، هغه دلته کې هارمونیم زده کوي، دلته کې رباب زده کوي، دلته کې تبله زده کوي، او دغه رنګي د موسیقي د لارې د خپل تهذیبی ارتقا هغه عمل تر سره کوي. مفکوره سیډنیس پراختیایي مرکز د زیبا هنرونو تقریبا په ټولو سانګو کې خپل کام ته خپل ځوان کول ته موجوده وخت کې د موسیقي په اهمیت باندې په زده کړه باندې یو زمينه را برابر کړې ده، او دغه زمينه مخ په وړاندې باندې ګوزي.
د ملن پونون دی او ځوان دی چې له ورځ مزوري نه وروسته د رباب د زده کړې لپاره هر ورځ مفکوري ته ورځي او د رباب د زده کړې تمرین کوي. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې د رباب د زده کړې سره سره هڅه کوي چې خپل غږ هم د سندرو ویلو لپاره جوړ کړي.
نما به په سکول کې چې کم نه په کلاس کې به مې کورسې غوله، زمنګ منګي سره مې ډیر زیات شوق، منګي به مې غوله ټپې به مې ویلې. بیا ما ځان له یو ورکوټه غونته کې رباب واغشتلو. د یو استاد دی د آذرخانی سره تعلق ساتي، فرقان شي نوم دی جی، او هغه چې کم نه زبط لم اوس الله پاک دی روغانی سے په عمر کې ډیر برکتونه او رحمتونه واچي. تکي ماشاء الله ډیر تکړه تکړه هنرمندان راځي، ډیر خز دکړه کیږي، او د غرنګ زخپل هم دلته کې دی مفکوره دکړه کوما. سحری کی چکم نه کار لزما منجلو کار کوم، مازیګری کی راشم نو دلته کی بیا خز دکړم له استادان کی خپل یسل کو، او یری جی بس ور سره د غټک پک سندری ته پیمه کوایو دې
شاهکار محمد زی غږ دی چې مفکوری ته د ارمونیم یا باجی د زده کړې لپاره ورځي. نوموړی تمه لري چې په راتلونکي کې به د موسیقۍ له لارې خپل ولس ته خدمت وکړي.
هلته کې د هارمونیم او د ګانې کلاسونه اخلم. مونږ په دې کورس کې هم حصه واغسته، داسې مونږ ملګري کله کله راټولېږو په مفکوره کې. مونږ ګټار وي، رباب وي، هارمونیم وي، تبله، هغې سره مونږ ګانې وایو، مستی کوو، موسیقي کوو.
د موسیقۍ په دې مرکز کې نومیالی موسیقار اے آر انور د ارمونیم د زده کړې ترڅنګ د موسیقۍ په رموز هم د موسیقۍ زده کړیالانو ته درس ورکوي. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې هیله څرګنده کړه چې دا مرکز به په راتلونکي کې ښه ښه هنرمندان ټولنې ته وړاندې کړي.
مجموعي طور باندې دا چې کوم نظریه ده، دا ډېره ښه او دا ډېره پایداره ده چې د موسیقۍ سره احاطه لري، موسیقۍ سره شوق هم لري او ذوق هم لري، او په خپل پریکټیکل هم موسیقي کوي. هغه چې په هر څوک باندې کوي، په هر طریقه باندې کوي، خو لیکن تربیت په لازم دی کنه. هغه د موسیقي چې کوم هغه رموز دی، د هغه چې کوم نوک پلک دی، دای خو ضرورت خامخاوي.
موسیقي
پرویز ده چه مکبوره سیرنیز پراختیهی مرکز ده موسیقی ده آلو ده زدکلی ده کورس ترسن ده انزورگره ده زدکلی کورس ده رنابند پنون ده ماشومانو لپاره پا پختو هینکو او کهوار زبو باندی میشتینه مجله او ترسنگی ده کتابونو ده چاپ لره هم روانه کرده.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې